السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لاس بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته ورجست بل خبرونه مو پیل سوه چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوي ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د ولسی جرګې رسمي غونډه پیل سوي نه ده او د مشرتابه د ټاکلو پر سر جنجال هغه سي روان دی پیل له خبرونو کېږي پارلمانی چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونیوي شي په هرات کې یو ایرانی وګړی او یو افغان سرتیری وژل سوي د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید دغه په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونوي شي فاروق وردک تیر شپه دا خبر ورسته له هغه ازادي رادیو ته وکړه چې د ولسی جرګې د غړو ترمنز د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجې شدت وموند د ولسی جرګې د ریاست لپاره د شنبه پورز د میر رحمان رحماني او کمال نصر اصولي ترمنز انتخابات وسول که څه هم میر رحمان رحماني د موقت رئیس لخوا د ولسی جرګې د مشر په توګه اعلان سو خو د کمال نصر اصولي او یو ډل نور وکیلانو لخوا یې مخالفت وسو اعتراض کوونکي وایي ښاغلی رحماني د حاضر وکیلانو له جملې 50 جمع یو رای نه دی ګټلی او باید بیا انتخابات وسی د دوی د لانجو د حل لپاره پرون یک شنبه یو 50 کسیزه کمیټه هم جوړه سو چې دغه کمیټې ویلي نن د خپلو خبرو نتیجه اعلانوي د هرات په غوریان ولسوالۍ کې پرون د ایران پولې ته نږدې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری وژل سوي د هرات د والي ویان جیلانی فرحات په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د پته مرغه د افغانستان په خاوره کې دننه د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د پروژې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری د ماین په چاودنې کې وژل سوي او دوه نور کسان ټپیان سوي دي دوی په یو رنجر کې ناست و چې د لارې پر سر د ماین چاودنه ورباندې وسوه او له بده مرغه دا مرګ ژوبله واوښته چا د دې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی ایراني چارواکو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې د آیرلند د کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په پرونی 500 سوره نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه لوبه آیرلند پیل کړله چې افغان ټیم یې ټول لوبغاړي په 210 منډو وسوځول افغانستان ونتوانی د 211 منډو هدف پوره کړي او په 138 منډو آوټ شول افغان کیپټان ګلبدین ایب تر لوبي وروسته وویل
The guys did well in the field.
زموږ بالارانو او فیلډرانو ډیره ښه لوبه وکړه خو موږ وروسته بیا په توپ وهنه کې ژر ژر وکټي له لاسه ورکړې آیرلندي لوبغاړو واقعا ښه لوبه وکړه موږ به راتلونکي او وروستي مسابقې لپاره پوره کوشش وکړو د افغانستان او آیرلند ترمنځ سبا سیشنبه بل یو ورځنی لوبه هم د آیرلند په بلفاست ښار کې کیږي افغانستان به پر روانه یو اونۍ کې تر نړیوال جام مخکې له پاکستان او انګلستان سره هم یو یو تمریناتي مسابقه وکړي افغان ټیم په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره کوي په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو چارواکي وایي چې په مرجې گریش او مساکله ولسوالیو کې د دولت 28 مخالف وسلوال وژل سوي دغه قلو اردو نن په ویلامیه کې وایي چې دغه وسلوال د قاتم لاټړ ماموریت په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي 215 میوان قلو اردو ویلي چې دغه بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پر هغو وسلوالو سوي چې غوښتل یې د افغان پوځیانو پر پوستو حمله وکړي وسلوالو طالبانو او خپل د قاتم لاټړ ماموریت د دغو بریدونو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي په بل خبر کې د فاریاب چارواکي وایي چې د یو هوان د لګیدو په پیښه کې 15 ملکیان ټپیان سوي دي د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه هوان پرون د المار ولسوالۍ په بازار کې د روژماتي پر وخت دینو کارګرانو ته څیرمه لګیدلې دی د تاجکستان د عدلی وزارت وایي دغه هیواد په یو زندان کې د بلواله کبله د زندان درې ساتونکي او ځینې بندیان وژل سوي دي دغه بلوا د پلازمینې دوشنبه د ختیځ په 50 کیلومتر کې د وحدت شارګوټي په یو زندان کې پرون وسوه په دغه زندان کې چې امنیتي تدابیر ډیر شدید دي د وزارت په حواله پرون ماښام بلوا هغه وخت پیل سو چې شاوخوا ډیر شو بندیانو د زندان درې تنه ساتونکو یارغمل او بیا یې ووژل راپورونه وایي دغه کسان چې د دایشتلې د غړیتوب په تور د بند شپې ورځې تیروي په چړو او تیرو وسایلو سنبال وو وزارت پرته له دې چې مشخص جزئیات وړاندې کړي په یو اعلامیه کې ویلي کله چې چارواکو د وضعیت د قابو کولو لپاره قاطع اقدام وکړ ځینې ځواني بلواګر هم وژل سول. یوې دولتي سرچینې رویټرز اژانس ته د نوم نشول په شرط ویلي چې په خوډب کې نه ویشت بندیان وژل سوي دي. وزارت ویلي چې اوس په زندان کې وضعیت د چارواکو تر کنټرول لاندې دی او د دې بلوا په اړه څېړنې پیل سوي دي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. دا پیښه په داسل کې سوې چې په سیمه کې کړکیچ په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلی. د عراق دولتي خبري اجنس ویلي پرون د سفارت تر یو کیلومتري لنډه فاصله کې د توغندي د لګیدو په پیښه کې چاته مرګ ژوبلانه ده اوښتې. دا له سپتمبر میاشت راهیسې لومړی وار دی چې د عراق په زرغونه ساحه کې دا ډول یو توغندی لګیږي. او ټاکل سوی ولادیمیر زیلینسکي نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه د وفاداري لوړه وکړي. پخوانی کمیډین یو 40 کلن زیلینسکي تیره میاشت د پخوانی ولسمشر پیترو پروشنکو په وړاندې د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې ګټون کوي سو. د لوړي دغه مراسم پر ځای وخت نن سهار 10 بجې په پارلمان کې جوړیږي. زیلینسکي غوښتل چې د لوړي دغه مراسم پرون جوړ سي، خو د پارلمان پر وکیلانو یې تور پورې کړ چې په لوی لاس غواړي د لوړي د مراسم وځنډوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي ویلي چې د لوړي په دغو مراسمو کې به د نورو هیوادونو نږدې 60 استازي برخه واخلي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 3:45 دقیقې دي. د ولسی جرګې رسمي غونډه تر اوسه پورې نه ده پیل سوې. ځینو وکیلانو ازادي رادیو ته ویلي هغه 15 کسیزه کمیټه چې د دې لانجې د حل لپاره پرون ټاکل سوې وه، باسونه یې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجه په دې وروستیو ورځو کې ژوره سوې ده. اکرام الله اکرام د موضوع تعقیب کړی، نور جزئیات په اړه څه خبرو؟
ډېره زیاتمنه صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې تر دې دمه لا هم رسمي جلسه نه ده پیل شوې. له سهاره د دارالانشا د مسؤلینو له لوري د ولسی جرګې د تالار دروازه د وکیلانو پر مخ باندې تړلې وه، او په دې خاطر باندې چې ویره موجوده وه چې د وکیلانو ترمنځ فزیکي شخړه رامنځته نه شي. خو د دغه جرګې یو غړي نادر خان کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د تالار دروازه د وکیلانو پر مخ باندې خلاصه شوه. وکیلان تالار ته ننوتل، ځینې په څوکیو ناست دي او ځینې هم ولاړ دي. دوی خغلی کټوازی وویل چې سرپرست رئیس استاد عطا محمد دیقنپور دوی راوستو چې په خپل څوکۍ باندې کینی، خو هغه انکار وکړ په خپل د ریاست په څوکۍ باندې نه دی ناس شوی. نو موري دا هم ویل چې 13 ورځ کوم 15 نفری پلاوی چې د دغه لانجې د حل لپاره ټاکل شوی، او دغه پلاوی هم خبري تر دې د مکمه نتیجه نه ورکړ، او ډیر امکان دی چې دغه پلاوی لغوه شي.
اوس اخیری وضعیت دغه د چې وکیل صاحبان څوک څوکیو ناستي څوک ګرځي، او موضوع دغه چې دا لانجمانه پاته اوس تر ما خبرې وکولې کومه نتیجه نه ده ورکړې. ریاستي څوکۍ لپاره موقت رئیس هم راوستل، مګر هغه اوس نه کینی، هغه ملته ولاړ ده.
خغلی کټوازی ویل چې حد سبو شي چې نن د خبراتلو لالار نه دغه لانجه حل شي، خو د نوموړي په وینا چې بیا هم د فکر نه کوي چې دغه لانجه دی نن د ورځې تر پایا حل شي. دا چې دغه مسله به بل اخره په کم شکل باندې حل کیږي په دې اړه به اوریدونکو سره معلومات ورسته شریکو، خو دستي ورسته خبرې په دی اړه دادی چې جرګلا پر رسمي ډول باندې نه پیل شوی.
نور خبرونه کې اتمن اکرام سیدا موضوع ردی ځای هم تعقیب و مودل چې د ولسی جرګې رسمي غونډه پیل شوی نه ده. د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجه په دې ورستو کې ژوره شوی ده. ځین وکیلانو ازادي راډیو ته ویلي هغه 15 کسیزه کمیټه هم چې د لانجې د حل لپاره ټاکل شوی و، تر اوسه پورې باسونو نتیجه نه ورکړي. په کابل کې ورسپونو هم پر همدې موضوع لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو بیا هم د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر د راپورته شوې شخړې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې پارلمان د ولس کور که د ارزښتونو ګور په عنوان په خپره کړې سر مقاله کې لیکلي دي چې د ولسی جرګې په تیرو دوه تقنینی دورو کې هم د جرګې د ریاست په سر ورته لانجې راپورته شوې وي چې بیا د مصلحت له مخې عبدالرؤف ابراهیمي د جرګې رئیس وټاکل شو. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې دغه ستونزه به بالاخره حل شي، خو پوښتنه دا ده چې د 13 کلونو په تیریدو سره سره مو بیا هم ولې یو ولسواکه قانوني او د هیواد او خلکو غوښتنو ته په کتو جرګه ونه لرله چې خپل مسؤلیتونه وپیژني، د هیواد ملي ګټو او ارزښتونو ته په کتو قوانین تصویب کړي او د خلکو ښه استازولي وکړي. د سرمقالي لیکوالي لامل د ولسی جرګې تیر انتخابات د قانون او اصول سره سم نه تر سره کیدل او د پیسو او وسلو په زور د رایو تر لاسه کول بولیو لیکي چې نو زکه قاچاقبرانو غربي سوداګرو په خوانی ټوپکیانو او زورواکو ولسی جرګې ته لار پیدا کړه. د سرمقالي لیکوال باور لري تر هغه چې د ولسواکۍ او انتخاباتو په اصلي معنا په هیواد کې ټاکنې ونه شي او خلک پکې پراخه ونډه ونخلي، ټاکنی سیستم جوړ نشي، نو لیکوال لیکي چې همدا ډول زورواکي سوداګر د مافیایي کړیو غړي او ټوپکوال به د خلکو د استازو په نوم معاملې کوي او د ولسي جرګې حیثیت به تر پښو لاندې وي. دنیا ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې خلکو ډېره تمه درلوده چې ګوندې نوي او ځوان وکیلان به د خلکو له غوښتنو سره سم عمل وکړي، خو دوی هم په ډېرو کمو ورځو کې وښوده چې نوي وکیلان له پخوانیو ډېر ناکاره دي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې په ولسي جرګه کې اختلافات دومره ژور شوي چې تیره ورځ د وکیلانو ترمنځ حتی فزیکي شخړه رامنځته شوه او دواړو مخالفو لوریو یو بل ته پوچ او فحش هم وویل. مسیر خپلواکي ورسپانې بیا لیکلي دي اړتیا څه ده چې په یو عادي موضوع کې دومره له شرمه ډک او غیر متمدن چلند وشي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې د ولسي جرګې د ریاست لپاره انتخابات شوي، هلته اصول او قوانین شته، باید په اصولو کې دا موضوع وکتل شي او عمل پرې وشي، ستونزه خپله حل کیږي. او هشت سوپ ورسپانې هم لیکلي دي چې یا د مسله باید د خبرو له لارې حل شي نه د تقابل له لارې. د دې ورسپانې په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې یو شمېر وکیلان هڅه کوي چې راپورته شوې شخړې ته قومي رنګ ورکړي چې دا د یوې بلې ستونزې د راپیدا کېدو په معنا ده.
تاسی ازادي رادیو ته ورجس دا خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړي شوی ده. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې ووري ادرس یې azadiradio.com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. هغه اوریدونکو چې فیسبوک کاروي کولای شي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه خوشاله یا لایک کړي، هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي. ادرس یې facebook.com/azadiradio. د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د تخار ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې په دې ولایت کې حکومت د هغو وسلولو پر ضد اقدام نه کوي چې زیاتې سیمې په خپله ولکه کې راوستلې دي. دوی زیاتوي چې د دې ولایت په سرحدي ولسوالیو کې د وسلولو طالبانو سیمې په دې وروستیو کې د پراخېدو په حال کې دي او دې مسئلې دوی اندېښمن کړي دي. تفصیل د اجمل آرین په راپور کې اوریدلی سي.
د تخار ولایت وسیدونکي او مدني فعالان وایي چې د دغه ولایت په خوجغار، خوجه بهاودین، درقاد، ینګ قلعه او دشت قلعه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو سیمې د پراخېدو په حال کې دي او دې مسلې خلک سخت اندېښمن کړي دي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي بصیر بیک په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل تمه لرو چې حکومت د تخار وضعیت ته پاملرنه وکړي او له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي او باید په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه پراخ پوځي عملیات پیل کړي. دوی دغه راز زیاتوي چې دولت د دې ولایت په نام نو ولسوالیو کې عملیات ترسره کوي خو د تصفیه شویو سیمو تحکیماتو ته توجه نه کوي. نو کله چې امنیتي ځواکونه له سیمو څخه راوځي په تصفیه شویو سیمو کې بیرته وسلوال طالبان خپل فعالیت پیلوي. د تخار یو تن اوسیدونکي بشیر احمد په دې اړه وویل د تخار روان امنیتي وضعیت خلک اندېښمن کړي دي. دولت باید د دې ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه وکړي ځکه تخار یو امن ولایت و خو د هرې ورځې په تېرېدو سره د ناامنۍ په لور روان دی. دوی خبرداری ورکوي که ډیر ژر د ملي یووالي حکومت مشران د دې ولایت وضعیت ته رسیدنه ونه کړي نو ښایي د ناامنیو لمن د تخار ښار تر دروازو راورسیږي. مدني فعال نور یحیا نظري په دې اړه وویل د مورای کوکچه ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي او دغه راز د طالقانو ښار هم له امنیتي ګواښونو سره مخ دی. دولت باید د دې ولایت د امنیت تامینولو په خاطر کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې حکومت د امنیت تامینولو، د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري او ډېر ژر به د دې ولایت ناامنه ولسوالۍ د دولت ضد عناصرو له وجود څخه تصفیه شي. د تخار د والي محمد جواد هجری په دې اړه وویل
در جریان روزایی کې گذشت و درگیری
په تیر یوه میاشت کې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ نښتو په پایله کې و ډیر سنه وسلوال طالبان وژل شوې دي او د دې ډلې لوی تاروزونه هم د امنیتي ځواکونو لخوا پر شا وتنبول شول او اوس مهال په سیمه کې امنیتي وضعیت ښه دی. خوجغار، خوجبهاودین، دشت قلعه، ینګ قلعه، درقاد، چاهاب او رستاق د تخار ولایت د مورای کوکچه ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولایت شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه بلل کیږي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.